نن جمعه ده د وزیا سنبلیش پر 8 د سپتمبر ولسمه السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو سر منشي وای د افغانستان کشاله چې لویو قدرتونو حل نه کړی سوی ملګري ملتونو یې هم نسي حلولی سر منشي بیا هم ژمنه وکړه
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو
په افغانستان کې پرېکړې د کومو قوانینو له مخې کېږي
کورنۍ بهرني امنیت زر جرایمو برخه وه د تروریزم برخه وه د تروریزم د تمویل برخه وه هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه پورتبه نافذ نه
د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ پیل له خبرونو کېږي ملګري ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي طالبان وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي د ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي چې د هغو له منځه 2,02,246 تنو ته مرستې رسېدلې دي د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي پاکستان وی دروان ملي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي د دغه بانک په وینا دروان ملي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550,000 ډالرو صادرات لرل حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 28 میلیونو او 240,000 ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 38.5 کموالی شي تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري د هند د بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنځشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي خو ښاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوې
دا یو تاریخي کلا ده تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ودرېدی
سره لدې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه د تاس خبری اجانس راپور لمخه د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړو خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمه پورت نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور لمخه د دوړو خوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شامل وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونه یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړیت په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه له سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سږکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ټاکل شوی دی چې دا مرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
ټاکل شوی دی چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبرې وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وی میشتي ډېر موده وسو چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه څه وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون وس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قوانینو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی. او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډېر زیات مدني او تجارتي او فامیلي او دا برخې نه دي. ډېره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یوه خلا کې یو، او پاتې شو هغه سیاسي او مدني ازادۍ چې پخوا وې هغه طالبان رسما بندې کړي نه دي. ما داسې ښکاري د روحیې نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو د هغو نه ډېره زیاته استفاده نشي کېدلی.
طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی، یعنی دا غزواک نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه همغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده، یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی همغه شانو دي. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي، مګر دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، د طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریځ موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درک کړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر 40 کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 65,000 افغان ځواکونه، تر 40,000 ډېر ملکیان او 2,433 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت شاخې او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هېواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څېړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پېښې ته د وی ناکامې خونړۍ پېښې په سترګه ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستانه تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولي ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بېلابېل خلک او د بېلابېلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو، او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوي له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لږ تر لږه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتېدل. پوځ تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور له طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانیو څلورو ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي دا ګرانه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي خو له اټکل سره سم شاوخوا 2.4 لک افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه ترسره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیله ګټونکې نه وه او د بریا چانس یې نه و ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوهه.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی له دندې لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لا پنځستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیره میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکوي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمېر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیک کې چې پرون پنجشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر څارنې هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 غړیو د پریکړه لیک ته مثبتي 2 منفي او 50 رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک کې چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونۍ وړاندې یعنی د اګست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د کابل د چټک نیولو ملامتي پر پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی اچوي. د ده په وینا ولسمشر غنی تر وخت مخکې له واک څخه لاس واخیست. تفصیل په یو راپور کې.
افغان الاصل امریکایی ډیپلومات زلمی خلیلزاد له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په خپل لومړۍ مرکه کې ولسمشر غنی د کابل سقوط لامل وباله. د امریکا دی ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په موخه مذاکرات ترسره کول د ورځپاڼې ته ویلي چې د کابل سقوط 2 ساعته وړاندې له طالبانو سره د 2 اونیو لپاره هوکړه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیره میاشت کې له کابله د ولسمشر غنی تیښتې له طالبانو سره د وروستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به یې کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایمز ته ویلي چې په دې نو خبر چې ولسمشر غنی به له کابل وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اګست پر 15 یې له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته نه وځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه و ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غنی تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او د دوهې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیو پیغام کې ویلي وو چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په موخه یې هیواد پرېښی. نوموړي ویلي حتی د تګ په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځانه سره وړي بې بنسټه دي.
زه مجبور له افغانستانه وایستل شوم ترڅو د کندزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای پاکاره ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
له بل پلوه په پاکستان کې د طالبان واکمنۍ پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف د اګست پر 23 آزادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشه له رامنځته کېدو وروسته طالبان له زلمی خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته ننوځي خو له کابله د ولسمشر غنی ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په موخه د غډله کابل ته ننوته.
نو هغه چې بیا یو عاجل مجلس وسو په دوحه کې 50 بجو ته شاوخوا ته په دې توافق وسو چې طالبان باید کابل ته داخل شي او امنیت وساتي. نو دا څنګه یو حالت کې طالبان داخل شو چې نه امدکی درلودله او نه ورته پلان درلودي.
زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د ډونالډ ټرمپ له لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. نوموړي د طالبانو مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغنی برادر سره د 2000 کال د فبروري په 6 نیټه د سولې هوکړه لاسلیک کړه. هغه هوکړه چې له مخې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لامل شوه خو د دې مذاکراتو له پایلې وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سږ کال د دغه ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي دي. دوی د دې زیاتوالي علت شهوا ګڼي خو دوی په دې برخه کې په کور دننه او بهر د بازار پیدا کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په یو راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو د سړو خونو او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندوز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند د موسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا موسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15 آزادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تاسو خوشاله خو هندو سره چې لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې ځي. داسې نرخ نسته اوس، اوس عینی فعلاً دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه، دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالای زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه، درې سوه دغسې ور.
پنځوس کلونه عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چې له مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په پنځه جربه ځمکه کې ډول ډول د میوې ونې ایښې دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات دي، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ازادي راډیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي